The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او نن د نهې روز کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن 9 کابل کې 8 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکي زیم نو شروان کلندر
او زه نصر کاکړ.
یو ځل مو بیا پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي کبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نن د ډرون الوتکو په دوو بریدونو کې لږ تر لږه لس وسلوال وژل شوي. د سیمې په حقله د ډیو ریډیو خبریال وایي
مالی وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 80 کیلومتره لرې ریا سویل ویدیز او افغان پولیس سره په ختیځ چرمه او جنوبي وزیرستان سره قطب او خواته یو غریزه او شنوونه جنگلو څخه ډکه سیمه ده.
او د پاکستان کراچۍ ښار کې د تشدد په دوه بیلابیلو پیښو کې د مذهبي ګوندونو دوه کارکونانو د بلوچستان کوټه ښار کې هم په جماعتونو بریدونو کې دوه نور مذهبي کارکوونکي وژل شوي.
سی سی پی او وی چې دلته خلکو د اختر د قربانۍ څرمنې راغونډولې. عیني شاهدانو دوی ته ویلي دي چې برید کوونکي په سملاسي ډول بیرته پر موټرسایکل باندې وتښتېدل.
او امریکا د دفاع پخوانی وزیر لیان پنیټا په خپل کتاب ور دی فایرز کې وایي په ابټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د مرګ خبر کله چې د پاکستان پخوانی پوجي مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ته ورکول سنو هغه حیران سو. کتاب نن بازار ته راووت.
اوس مې پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان کې امنیتی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې تازه ډرون برید کې لږ تر لږه درې وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د دوی په وینا د برید په د تخیلو کې سوی. هم نن یو بل ډرون برید کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. امنیتي چارواکي وایي دا برید د شوال تحصیل په کندغر کې د وسلوال طالبانو د یوه ځایي قمندان په کور او یو موټر باندې سوی. د دوی په وینا دغه کور کې وسلوالو ته تربیه ورکول کېده. شمالي وزیرستان کې په دریو ورځو کې دا څلورم ډرون برید دی. روان کال د وسلوالو په مرکزونو او کورونو باندې تر اوسه یوولس ډرون بریدونه ترسره سوي چې پکې زیاتره شمالي وزیرستان کې دي. هم په دغه ایجنسۍ کې د پاکستان پوج هم د ضربې اعظم په نوم پوجي عملیات شروع کړي دي او ادعا کوي تر یوولس سوه زیات مشکوک وسلوال وژلي او 90% سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د جون په 15 نیټو شروع سوي د عملیاتو له امله لس لکه څخه زیات کسان بې کوره هم دي.
او د پاکستان کراچۍ ښار کې تشدد په تازه پیښو کې دوه مذهبي کارکنان وژل شوي دي. پولیس وایي نارت ناظم آباد حیدری سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اهل سنت والجماعت یو مشر مولانا مسعود په ډزو وژلي. د پیښې سمدستي وروسته په پیر آباد مسلم کالونۍ کې هم یو بل مذهبي کارکن مولانا ساجد الله په ډزو وژل شوي دي. اخوا بیا د بلوچستان کوټه ښار کې هم په جماعتونو بریدونو کې دوه مذهبي کارکنان وژل شوي.
هندي چارواکي وایي د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د پولي اخوا ډزو کې لږ تر لږه اته عادي کسان ټپي سوي. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ډزو لړۍ د اتوار پر شروع سوې وه او د دوشنبې پر تشدد کې تر ټولو زیات یعنی 9 کسان له دواړو خواوو ووژل سو. په درزنونو نور ژوبل دي. په عین حال کې د پاکستان د چیناب رینجرز ویان دي دا کړې د سېشنبې پر ورځ د هندي ځواکونو په ډزو کې د سیالکوټ سره د سیمه کې یو کس وژل سوی او 12 نور ژوبل دي.
د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی مشر لیان پونیټا خپل نوی کتاب کې ویلي دي د پاکستان ابټ آباد ښار کې د وژل شوي القاعده مشر اسامه بن لادن د اسلامي رسوماتو مطابق جنازه شوی. ور دی فایټس په نامه شایع کړی شوی کتاب چې هم نن بازار ته راوتی دی پکې د سی آی ای مشر لیکي چې اسامه بن لادن جنازه په عربی کې شوی او د هغې وروسته د ده مړی په یو تور غټ بیک کې بند کړی شو او بیا ورپسې 300 پاونډ وزنی د اوسپنې زنځیرونه اتړل شول او د منصوبې په مطابق سمندر ته وغورځول شو.
په افغانستان کې چارواکي وایي هغه 15 کسان چې د پغمان په ولایت کې د جنسي تیری په جرم کې د مرګ سزا ورته اورول سوي سبا د چهارشنبې په ورځ به تیزندې کړل سي. د لوی څارنوالۍ لخوا په یو بیان کې ویل سوي دا پیښه د اګست په 22 نیټه رامنځته سوې وه او لس کسان پکې ککړ وو خو تر اوسه ونیول سوي. دغه اووه واړو ته د مرګ سزا اورول سوې وه خو وروسته عدالت د دوو کسانو سزا په 40 کاله بند بدله کړه.
او د امریکا مشرقي مشکوکه هوایی بریدونو کې د شام او ترکی په سرحد د اسلامي ریاست نور مرکزونه په هدف شوي دي. دغه سیمه کې وسلوال د سو هفتو راسې هڅې کوي چې د اسلامي ریاست مخه ونیسي. او د چین د اثر لاندې نیم خود مختار ریاست هانګ کانګ کې مظاهره چانو طالب علمانو د حکومت سره د خبرو اترو پلان جوړ کړی دی خو د دې ترڅنګ نږدې د لسو ورځو راسې د مظاهره چانو لخوا د خپلو غوښتنو لپاره د احتجاجونو لړۍ لا هم هغه رنګ دوام لري. او جاپاني نژاد امریکایي ساینسدانانو ته د فزیکس په میدان کې د نوي ایجاداتو په سر کال 2014 نوبل جایزه ورکړې شوې دي. دوی داسې بلبونه جوړ کړي دي چې د ماحول لپاره ګټور دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی اوس د بل ډیو پروګرام وخت شوی ری. د بل ډیو نن پروګرام کوربه بیروز خان صاحب سټوډیو ته را رسیدلې دی. یو ډیر لوی غټ کتاب ورسره هم دی چې زما په خیال د پښتنو د تاریخ په اړه باندې. نو بیروز خان صاحب په خیر علی.
ډیره مننه خوشاله اوسې نو شروع کړندر. او څنګه چې ویل صحیح خبره هم دغه دا کتاب سید بہادر شاہ ظفر کاکا خیل صاحب لیکلی دی پښتانه د تاریخ پر رڼا کې. نو ما مختل تاسو سره خبره کوله چې خپل اوریدونکو ته هم داسې بس د مرګ او ژوب ډېر زیات خبرونه واورول. لږ به د پښتنو د تاریخ په اړه باندې د پښتنو د دغه خاورې په اړه باندې او د دغه خاورې په تاریخ په اړه څومره موده نه د پښتانه په دغه خاوره دي او دا خاوره تر کومه کومه ځای ده په دې باندې بس نن خبرې کوم. سره مېلمه راځي مېلمه به وروسته راځي. خو ګران اوریدونکو څنګه چې د کتاب ذکر مو کو نو په دې کتاب نه د یو د ایرانیانو کوم سلطنت ورته هم ویل کیږي د هغې دور نه مونږ دغه خبره راخلو. او په دغه کې بیا په دغه دور کې اخامنشي دوره او پښتانه د دې یو ټایټل دی یو سرخط ورکړی دی یو سرخی دغه ورکړی ده چې د دې دور نه د پښتنو په دغه خاوره باندې د موجودګۍ یعنی یو تاریخي آثار پته لګي او معلومات موږ ته لاسته راځي. نو کاکا خیل صاحب چې څه لیکلي دي زه غواړم د دې کتاب دغه برخه تاسو سره شریکه کړم. بیا به زموږ سره زموږ میلمه چې راشي د هغې نه مو بیا د پښتنو د دغه خاورې د دغه د دې باونډریز یعنی د پولې او بیا په کومو کومو دورو باندې دغه وطن آزاد پاتې شوی دی د بل حکمران د لاندې راغلی دی په دغه باندې مو خبرې ترې کوو. اخامنشي دوره او پښتانه د ایران د اخامنشي خاندان عظیم سلطنت څه د پاسه 200 کاله د دنیا په 28 ملکونو قائم وو او د پښتنو وطن هم د دې سلطنت یوه برخه ده. لکه چې وړاندې په تفصیل سره ویل شول د پښتنو په اقله یقیني معلومات هم په دې زمانه کې مونږ ته په لاس راغلي دي. په 15مه صدی قبل مسیح کې یعنی قبل مسیح دا اوس چې کومه دا د انګریزۍ یا عیسوي کال دی د دې نه 1500 کاله مخکې دا د هغه دور هغه دی یعنی که اوس ته وای نو 2500 کاله خو او شاله لږ زیات داسې وخت دی. وینځمه قبل مسیح کې مونږ د هیرودوټس د خولې نه د دې خلکو پښتنو نوم او د دې د وطن نامه هم اوریدلی ده. او د پښتون قام خو ځینې قبیلې مو هم په خپلو نومونو سره په دغه زمانه کې پیژندلې دي. دا قبایل چې سرنګ په هغه قدیمه زمانه کې په کومو کومو علاقو کې آباد وو دغه شان نن ورځ هم په هغه علاقو کې آباد دي. د دې خلکو د لباس عادات او خصایل خویونه او د وسلو په هکله دلته هم څه معلومات حاصل شوي دي. دا معلومات اگر که ډیر مختصر دي ولی بنیادی حیثیت لري. په دغه زمانه کې موږ د پښتنو او حکومت ایران د پوځي تعلق نه هم خبر شوي یو او په اکثرو احتمالاتو دا معلومه شوې ده چې په دې علاقو کې ځینې سامي قبایل هم موجود وو. دا قیاس به هم بې ځایه نه وي چې هر کله د پښتنو او حکومت ایران ترمنځ د پوځي ملازمت تعلقات قائم وو او د دوی دا علاقه د 200 کلونو نه زیاته عرصه پورې د ایران په سلطنت کې شامله وه. نو دا لازمي خبره ده چې د دې خلکو یعنی پښتنو تهذیب او تمدن ثقافت او مذهبي عقاید به هم د ایرانیانو نه متاثر وو. د دې قیاس مرسته د هیرودوټس د شهادتونو نه هم کیږي. اگر چې دا هم ظاهره ده چې د هندیانو سره د گاوند او قربت په وجه په هندي ماحول اثرات هم په دې خلکو د هندي ماحول اثرات هم په دې خلکو کې ښکارو، لیکن د هامنشي د دوري اثرات ډیر ژور وو او په خپل د هندي خلکو تهذیب او تمدن هم د دې نه متاثر وو، تر دې چې د موریا خاندان د پاټلی پټنا د شاهي محلاتو په تعمیر کې د سوسا د شاهي محلاتو تقلید شوی دی، نو دا ظاهره ده چې په ګنداره کې ګندهارا چې وته مو وایي او ګنداره مو ته وایي، ګنداره او پښتنو په نورو نورو علاقو کې به هم په طرز تعمیر کې ایرانی تقلید مروج وو. د ایرانی طرز مباشرت نخې نښانې د ټکسلا په کنډوالو کې څرګندې دي. ټکسلا د ایران د هندي صوبې صدر مقام و او په دې کنډوالو کې د یو آتشکدي نخې نښانې تر اوسه موجودې دي او په دې قیاس دلالت کوي چې په دغه زمانه کې د دې علاقو خلکو هم د ایرانیانو په شان د اور پرستش کولو. ستچی زرتشت وایي یا زردشت وایي، د دې خبرې تصدیق د سکندر د واقعیاتو نه هم کیږي. سکندر چې کوم وخت ټکسلا ته راغی نو هغه په دې ښار کې ځای په ځای آتشکدي ولیدي. سکندر په خپلو واقعیاتو کې دا هم لیکلي دي چې د دې ځای ټکسلا خلک خپل مړي د ښخولو په ځای د آتش پرستانو په شان د مرغانو وړاندې ږدي. دا ظاهره ده چې هر کله په دې هندي صوبه کې خلک د ایرانی معاشرت او مذهب نه متاثر وو، نو دغه حال به د ګندهارا د پښتنو د نورو علاقو هم وو او دا بالکل ممکنه ده چې د ټکسلا په شان به کاسپتروس یعنی پېښور کې هم آتشکدې موجودې وي او د دې علاقې او د دې علاقو خلکو به د اور عبادت کولو، ځکه چې په دغه زمانه کې لا بد مذهب د پښتنو تر علاقو نه و رارسېدلی. ولې د بده مرغه نه خو د آثار قدیمه په شهادت او نه د سکندر د یونانی مورخینو په لیکنو کې موږ د ګندهارا د خلکو قدیم تهذیب او تمدن په باب کې څه سراغ موندلی دی شو. امکان کېدای شي چې د پېښور په دې علاقو په دې علاقه کې د دې پخوانی تهذیب او مذهبي اثارو نخې نښانې او د ورستنیو حمله آورو قامونو د حملو په نتیجه کې خراب شوي وي. پېښور اگر چې د ډېرې قدیمې زمانې نه د تاریخ په مختلفو دورونو کې خپل نوم او مقام محفوظ ساتلی دی، ولې د خپل جغرافیایي محل وقوع په وجه په مختلفو ادوارو کې د هر حمله آور قام په ضد کې هم راغلی دی. دغه وجه ده چې په دې تاریخي ښار کې د قدیم تهذیب نخې نښانې ډېرې کمې پاتې شوي دي. دا هم امکان لري چې د اخامنشي حکومت په اخیره دوره کې په څو وجوهاتو د کاسپتروس پېښور اهمیت کم شوی وي، د ګندهارا د صدر مقام حیثیت په ښکلاوتي چارسده موندلی وي، لکه چې د سکندر د حملې په زمانه کې د ګندهارا صدر مقام هم دغه ښار و. د پښکلاوتي ذکر وشو نو یو بل محقق دی، جورنالیست هم پاتې شوی دی، اوس خو غالبا چې ریټایر دی، ګوهرمان ګوهر صاحب، هغه کتابونه هم ډېر لیکلي دي. هغه یو ځل د پښکلاوتي په دغه معنی ویل چې دا د پښتو د ژبې ټکي سره ډېر نږدې دی. دا د هغوی خپل نظر دی. هغه وایي چې پښکلاوتي معنی داره چې پښکلاوتي په ښکلا یعنی منلې شوې وتی په ښکلا وتی په ښکلا وتی خو دا د هغوی خپل دغه دی. ما غوښتل چې ما د هغوی نه یو ځل اورېدلو زه تاسو سره هم شریک کړم. په ښکلا وتی ښه په دغه ښار وو. د ګندهارا په قدیم تاریخ کې د پېښور په شان په ښکلا وتی چارسده هم ډېر اهمیت لري. ولې د بده مرغه د دې مقام په عقله هم د آثار قدیمه ماهرانو په یو وخت کې هم څه خاص توجه نه ده کړې. که چیرې د دې مقام د کنډوالو او د رایستلو کار د آثار قدیمه د ماهرینو په نگرانۍ کې په باقاعده او منظمه طریقه وشي، نو توقع کېدای شي چې د دې مقام نه به د قدیم تاریخ په هکله ډېرې خبرې معلوم شي. دا خبره چې اخامنشي حکومت سرکاري مذهب زردشتي مذهب وو دا د داریوش اعظم د کتبې نه معلومیږي. په دې کتبه کې دارا داسې وایي: لوی او پاک اهورا مزدا دی. اهورا مزدا د زرتشت د مذهب ربیع الله ته وایي. هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړل، هغه د انسان نیک بختی پیدا کړه، او هم هغه یوازې داریوش د ډیرو ملکونو حکمران او د ډیرو قانونو آئین ساز مقرر کړو. اهورا مزدا ما ته په خپل فضل حکومت راکړو. او د هغه په مهرباني ما پمځکه کې امن قائم کړو. زه د اهورا مزدان خواست کوم چې هغه ما زما خاندان او دا ملکونه په امن او حفاظت کې وساتي. اے انسان، ستا د پاره د اهورا مزدا دا حکم دی چې د بدی خیال مساته، نیغه لاره مپریږده او د ګناهونو نه ځان ژغوره. د پورته کتبی نه د داریوش او د هغه زمانې د ایران مذهبي عقاید معلومیږي. دا ظاهره ده چې اهورا مزدا د زرتشتي مذهب ربیع اعلی دی، او دا ډیره ممکنه ده چې په دغه زمانه کې د ټول ایرانی سلطنت سرکاري مذهب هم زردشتي مذهب و. او څه رنګ چې موږ په تیرو پاڼو کې د ټکسلا په باب کې د سکندر په واقعاتو کې د زردشتي مذهب شهادت لیدلی دی، نو دا قیاس یقین ته نږدو معلومیږي چې د ګندهارا خلک به هم د اهورا مزدا پیروکار وو، او په کاسپتروس او په شکلاوتی یعنی پیښور او چارسده او دغه شان نورو ځایونو کې به اتشکدی جوړې وي، او خلکو به د اور عبادت کولو. په اخامنشي دوره کې موږ د پښتنو او ایرانیانو د پوځي روابطو نه خبر شوي یو. د پوځ او پوځي معاملاتو سره مینه او تعلق د پښتون قام یو داسې خاصیت دی چې نن هم په دې خلکو کې په واضح ډول څرګند دی. دغه شان د دې خلکو یعنی پښتنو د یو بل خصوصیت د خپل مذهب سره مینه او عقیدت هم دی، او هر کله چې موږ په نن زمانه کې د خپل مذهب سره د پښتنو تعلق او محبت ته ګورو، نو موږ دا ویلی شو چې په اخامنشي دوره کې به هم د دې خلکو مذهبي شاف هم دغه شان، بلکې د دې نه به هم زیات وو. او د ګندهارا په هر ګوټ کې به دا د اهورا مزدا ستاینه کېدله. دا خبره په دې علاقه کې د بود مذهب د عروج نه هم مرسته مومي. په دې بنا دا خبره ناقابل یقین نه ده چې زردشتي مذهب به هم په دې خطره کې د خپل عروج ورځې شپې تیرې کړې وي. هم په دې د په کار چې خطه خو د خطر لبس خطره لیکل شوی دی، په دې خطره کې د خپل عروج ورځې شپې تیرې کړې وي. لیکن دا خبره هم یاده ساتل پکار دی چې سرنګ د څلورمې صدۍ قبل مسیح په مینځ کې په اخامنشي سلطنت کې د ضعف او زوال نښې نښانې څرګندې شوي وې. دغه رنګ په دې زمانه کې زردشتي مذهب هم مخ په تنزل روان و، او د خارجي اثراتو په نتیجه کې د اصلي زردشتي مذهب شکل بدل شوی و. او وروستو بیا د سکندر د حملې په نتیجه کې سرنګ چې اخامنشي سلطنت د مینځ نه لاړو، دغه شان د زردشتي مذهب ټوله بودا تنسته هم بدله شوه. موږ به دلته کې یو وړه شندمه واخلو، د دمې نه پس راځو او د خپل میلمه سره په دې باندې بیا خبرې ترې کوو. راسره اوسېږئ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ګران اوردونکو، یو ځل بیا درته د ډیور ریډیو په بل ډیوا پروګرام کې په خیر راغلی ویم. زه ستاسو کوربه بیروس خان، او د سو بلکې به دا اوس وای چې د ډیرو هفتو نه دا به په میاشتو به هم کېدی شي اوږده شي چې موږ د پښتنو په تاریخ باندې تاسو ته معلومات درکوو. پښتانه څوک دي؟ د پښتانه د نسل او اصل د کومه ځایه دی؟ دا د کومو قومونو سره په لویو کې تړلی دی؟ په دې باندې موږ تاسو ته معلومات درکوو، هغه کتابونه حوالې درکوو چې هم پښتنو لیکلی دي. د دې سره سره دغه په دغه کتابونو کې دوی د نورو تاریخدانانو نه هم حوالې اخیستي دي، د هغوی تحقیق یې څېړلی دی. چېرته یې د هغې د تحقیق چې د دوی د تحقیق سره سم معلومات وو هغه یې منلی دي، او چې کوم دوی ګڼي چې د پښتنو په اړه باندې صحیح نه دي، نو دوی مخالفت کړی دی. په دغه دواړه کتابونو چې لیکل شوی دی، یو سعدالرحمن برق صاحب دی چې هغه په اردو ژبه کې لیکلی دی کتاب، یو هغه دی په پښتو ژبه کې چې کوم لیکلی دی هغه دی د سید بادرشاه ظفر کاکا خیل صاحب، هغه د پښتنو د تاریخ پرانا کې نن ما دغه کتاب نه دغه یو برخه چې د ایران او د پښتنو د ایرانیانو د پښتنو تاریخي اړیکې څنګه پاتې شوې دي او بیا دا چې د ایران چې کوم ته د ایرانیانو سلطنت ویل کیږي د اخامنشي دوره او د دغه په باره کې چې کاکا خیل صاحب کوم څه لیکلي وو دغه کتاب نه دغه برخه ماته وسته ولوسته مونږ د خپل میلمه انتظار کوو چې څنګه زموږ سره میلمه زمونږ راشي نو هم د هغې نه به په دې اړه باندې خپلې پوښتنې پیل کړو او بیا څه وخت پس ګران اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې مونږ ته ټلیفونونه وکړئ تاسو په دغه پروګرام کې برخه والی او بیا که زمونږ میلمه نه پوهېږم د چې ولې د هغې ټلیفون نه لګېږي خو مونږ کوشش کوو چې د هغه ټلیفون څنګه چې مونږ ته دغه ټلیفون ولګي نو مونږ خپل میلمه نیغ په نیغه تاسو ته راولو او بیا به پوښتنې ته کوو. زه به تر هغه پورې د دې کتاب نه یو بله برخه ده چې دغه هم د داریوش اعظم ذکر دغه هم د ایرانیانو یو لوی بادشاه تیر شوی دی او د دغه داریوش په دور کې هم د پښتنو برخې چې دغه د قندهار او دغه سیمه ده او قندهار وي دا داسې صوبه به د دغه سلطنت چې دا به په دې به هند ته بیا تلل د هند سره به دا جنګېده. نو داریوش اعظم چې کوم دی دا د کمبوجیا نه پس د ایران تخت د داریوش ته ورسېده. نوموړی د سایرس د ورور ګستاسپ زوی او د سایرس وراره و. د تخت نشینۍ سره سمدستي د ګوماته بغاوت رفع کړو او په ملک کې امن امان قائم کړو او خپل سلطنت یې په مختلفو صوبو یا ریاستونو کې وویشلو. د ده د سلطنت صوبې 28 وې چې نمونه یې په کتابونو کې لیک دي او دا د دنیا خوشقسمتي ګڼل پکار دي چې داریوش ځینې خپل کتبات په داسې ډبرینو تختو نقش کړي دي چې هغه د سکندر خونړۍ حملې هم بربادې نه کړی شوي. د داریوش دا کتبات سرنګ چې د قدیم ایرانی سلطنت د نورو حصو د پاره اهمیت لري دغه شان د پښتنو د قدیم تاریخ د پاره هم ډېرې اهمي دي. هم دغه کتبات دي چې په هغې کې د پښتنو د وطن د مختلفو علاقو پخواني نومونه لیکلي شوي دي او د دې علاقو د پخواني نومونو شناخت او تعین تقریبا شوی دی. لکه چې وړاندې ویل شوي دي ګنداره د سایرس په وخت کې فتح شوې ده او که بالفرض د سایرس د وفات نه پس دې علاقې بیا خودمختاري حاصله کړي هم وي لیکن دا واقعه ده چې ګندهارا د داریوش د سلطنت په ابتدا کې د ایرانی سلطنت یو مقبوضه وه او دا به سمدستي بیا پته شوي وي د ګندهارا نوم د داریوش په ټولو کتباتو کې موجود دی. دا هم یو تاریخي واقعه ده چې د داریوش د هغه شاندار محل په تعمیر کې کوم چې په شهر سوسار کې آباد شوی و د ګندهارا د غریزي علاقې قیمتي عمارتي لرګي استعمال شوي و. دا صوبه د هند د فتوحاتو دپاره هم د ایرانی سلطنت اوله مورچه وه او داریوش خپل بحری مهم په 1546 قبل مسیح کې هم د دې علاقې نه د اباسین او بحیر عرب د حالاتو معلومولو په غرض لیږلی و او د دې بحری مهم د رپورټ نه پس د هند صوبه پته شوې ده. په کتباتو کې دا هندي صوبه د هندش په نامه ضبط ده او دغه لفظ هندش وروستو د یونانی لیکوالو په لیکنو کې د انډیا په لفظ ضبط شوی دی. د دې هندي صوبې جغرافیایي حدود په یقیني ډول نه دي متعین شوي. د ځینې مورخینو په خیال کې دا صوبه د اباسین او جیلم په منځ کې ده. زه د خپله د کتاب دا برخه اوس په دې ځای باندې ودروم ځکه چې زموږ میلمه زموږ سره ملګری شوی دی. زموږ میلمه څېړنکار ادیب شاعر دانشور او په پښتو ژبه لیکونکي هم مین هم او ټول خدمت هم په درس او تدریس کې کړی دی، پښتو یې خودلې ده، پښتو یې کړې ده. زمونږ میلمه ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب زموږ سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته په خیر راغلی. استاسو دی مبارک شي، استاسو دی مبارک شي. او خلیل صاحب خو را سره نن په پروگرام کې نه دی شامل، هغه پرون چوټي و، نو زما وسره پورا رابطه نه وشوي، نو هغه خو خو زبا استاسو سلام ورته ضرور هم د اختر مبارکي هم، او هغه کې دی شو پروگرام لاندې په کې اوري هم. خو ما مستاسو دراتلو نه مخکې د کاکا خیل صاحب کتاب هغه برخه چې دی وایي چې د اخامنشی دوره او پښتانه، نو نو د دین دی وی چې تاسو خو په دغه باندې واقف یې چې د دې دورې نه صحیح د پښتنو د دغه خاورې د دې د شتون په دغه سیمه کې پته وی لګیږي، د غوی د خوونو د غوی د ډیرو سیزونو. خو ک څنګه چې موږ په ټلیفون خبره کړو راټر صاحب، د پښتنو د تاریخي خاوره چې کومه ده، دا که په نن دور کې موږ ور اخلو او خپل اوریدونکو ته په لنډه کې چې تاسو په ساده الفاظو کې پوه کوي، دا به ته څنګه دا نقشه به څنګه جوړو؟ ته
دا پښتنو دا خوره خو هغه خوره هغه حساب نه ده چې څنګه د تاریخ په اوږدو کې والا کې هغه تاریخي زمانہ موږ ته وایو چې دا خامشي دوره شروع کې دا بیا ورپسې نور وخت سر وخت تا خو اوس بیا هم تاریخ خو موجود دی کچره دغه نشته اغه جغرافیا یا اغه سرحدونه پاتې شوی نه دي، خو تاریخ خو لري کنه په دا تاریخ خو رقم شوی دا ټول سيزونه چې د کم زنه کم زه پورې نو که دغه نقشه موږ د اغه دور نه راخلو په دغه حساب باندې، نو اغه به داسې وي چې پښتو پښتانه او کم تاریخ موږ شروع کوو نو آغا د 2000 قبل نسینا تر زر قبل مسیح پورې چې کم آریایی قومونه وکنه، نو آغا د قطبی هندوستان نه چې وتل د دې نه خپل قطبی هندوستان د قطبی افغانستان د قطبی هندوستان په لور حرکت کوو، نو دغه نه باید مونږ واخلو. خو لکه څنګه چې تاسو ما خو پوره وانه ورده د بادشاه ظفر هغه خبرې چې هغه د کم نه ګڼي یا د کم نه شروع کوي، نو که هغه وایو نو دا خو ډېر اوږد بیان دی تاریخ، نو هغه موږ هغه شانت دو شو ویل سرسری سرسری آؤٹ لائن چې ورته وای کنه، نو په آؤٹ لائنز کې به دا موږ داسې کوو چې کم کال دی کال درې سوه یو ویش قبل مسینا تر کال دوه نیم سوه قبل مسی پورې، یعنی دوی دا وایي چې د هندوستان قطبی سیمه چې ده یعنی تر هندوکش پورې، نو دا اول د موریا سلطنت د لاندې وه، یعنی سلطنت موریا چې دي. او بیا چې کله اشوک اعظم مړ شو، اشوک اعظم به هم خلک خامخا پېژني، لوی تاریخي کردار دی، نو د هغې په ځای باندې بیا یونانی باختري چې وو نو هغه راغلل دا سلطنت یونی وو. بیا وروستو د کال یو سل یو درشم قبل مسی پشا کنه اخوا پورې بادشاہی ساکیانو واخستل. ساکیان یو قوم دی، ساکا ورته هم وایي ساکیان هم وایي، او خلک به دا په اصل ترکو او د منځنی سنټرل ایشیا یو نسل یادی، او زنه پوان د دې خیال دی چې نه دا ساکیان چې دي دا پښتانه او د کاکړو د لزاکو نیکونه یادېږي. نو دوی د کال یو سل درشم نه تر کال سلم قبل مسیح پورې د سنټرل ایشیا یا وسطی ایشیا نه د هندوستان تر غربي قطبی علاقو پورې راخواره شول دغه ساکیان. نو دغه ساکیانو یا ساکاو چې سور توي دوی تر 500 کال پورې دلته حکومت وکړو، او بیا د دوی نه حکومت قدرت واګه چې وینو پارتیانو پارتین خو به خلک پیژني پارتی بادشاہانو تر لاسه کړي، او دا کال بیا چې راځي یو کم 500 قبل مسیح شاوخوا کنه، نو د پارتیانو یعنی په همدغه سن کې دغه نږدې دغه تاریخ سره چې کم د چین نه راغلي منګول یعنی منګول د منګولو یو نسل دی یوچی وتوای نو د یوچی نسل خلکو د لری کل او خپل راغله نو د دې منګولی نسل سره د کوشانیانو د بادشاہ بنیاد کې خدای شو کوشانیان یو بل دغه نسل دی او بیا وی چې دغه د کوشانیانو د بادشاہي چې وا دا تر 15مې صدۍ ایساوې پورې موجوده یې پنځنیم سو کال د بادشاہي وا چې یو بل منګولی نسل ور باندې غالب شو یعنی منګول د سنټرلیشن منګولین چې دی نو دا دبل منګولی نسل چې وو نو دا یو ډېر د متنازع غوندې نسل دی هون ورته وای هون کې به شاید چې دغه وی دا نسل به تور هون به یو سپین هون به کنه وایټ هون چې ورته مو وایو نو دا هون چې دی دا تر هندستان پورې را رسیدلی او ډېر زیات ورانه هم کړي نو د دوی چې داغه کدی کې عجیب یو خبره ده باید چې اوریدونکو الګ په غور اوري دغه هونیان چې کم دي یا هون چې کم دي د دوی دوه کمانډران دي کمانډان چې موږ ته وایي دوه کمانډانان داسې دي چې دا غوی نمونه بخي د پښتنو په شان دي یو تورامان یادېږي او بل مهرګل یادېږي نو مهرګل او تورامان چې دي نو دا نمونه د پښتنو غوندې دي نو ځکه کله کله په دې غلط فهمې کې خلک پریوزي چې شاید دا پښتانه خدا سي بيخي نه لا کنه د دې بیا خبرې شوی نو دا اوس که هرڅو نمونه دی یا خلک په غلط فهمې کې پریوتی دي چې دا جوړ پښتانه حقیقت داسې نه دي خو نيان چې کوم یا دغه هم چېو نو دا د دوی حکومت په هندستان باندې تر 1500 کال پورې یعنی ما چې کم تاریخ درکو تر هغه پورې وو نو دغه وخت بیا یادېږي چې پکې بود مذهب چې کم دی یعنی بودی مذهب یا دلته ګندارا سیولایزیشن چې هغه د زوال سره مخ شو او دغه زوال یو سبب چې دی دا هن هم خلک غني چې دا څه خو نه ده خو دلته د بودا چې کوم مجسمې دي چې له سر پر کړې او چې اساجن وي دوی دغه کله په پرکړی ډول باندې خلک څنګه شویلې نو اکثر مورخینو یا تاریخ نویسانو ویل دي چې نه دغه آرت چې کوم د ګندارا یا د بودیزم یا د بودیست چې کوم فن دی نو دې ته نقصان چې دی دغه هون ورسول دي او بیا په ډېر تاوان چې رسول نه آی د پیښور ګندارا تعذیب چې و هغه ته تاوان رسول دي نو دا د ګندارا د فن د غنادرې نمونه او یا د غشنور په دې لحاظ باندې په تاریخ کې خونیانو ته څوک خ نه ګوري او چې دغه خونیان چې کم د هندو کشن لاندې کم ګندارا تعذیب د پیښور پورې داسې کوي پنجاب او جلال آباد پورې نو دا یعنی دا خدل تر اغلی سوات بودیانی کې لري کو نو د غرونو برون تلاړو دا لوی بیان دی خدا به وایو چې دا د ګندارا خلکو یعنی چې څومره ټول د افغانستان هلمند او د دې غاړو په لور هجرت وکړو الته آباد شو او خپل زور ګندارا تعذیب یو ځلی بیا آباد کړو نو ګندارا یا کندار یا ګندار یو خبره دان کې دی چې دا خار چې دی نو دی بیا آباد کړو نو که دا بیا آباد کړی هغه پیور د پښتنو خار دی نو بیا مونږ ویلی شو چې په دې کې د بیلابیلو نسلونو اثرات هم شته دي نو د ترکو منګولو ساکیانو د غلبې دغه آثار دي چې ماته ست سرسری وي د دوی نقشونه یو فطري خبره ده کړي پښتانه او ځان ته بيخي یو جدا قوم دی هغه ځان ته یو بل نسل دی بل قوم دی او په دې کې شک نشته چې د پښتنو په کلچر کې یوناني منګولي ترکی اثرات د دغه دور د ګډون نتیجه ښکاري نو دا موږ تاسو ته خبره
کړو
دا نسل پوران دی موږ دا خبره کړی و چې څنګه دلته کې ان دې خاورې ته د پښتونخوا یا د افغانستان د خاورې ته دغه خلک راځي او بیا دلته زر پسې اورانه راځي او هغه رانا چې کومه ده په اومه صده هجره کې ده اومه صده هجره کې پښتنو اسلام قبول کړو چې اسلام یې قبول کړو نو په اتمه صده ایسو کې عرب چې راغل دلته د عسکري آبادکار په هیڅ دلته راغې نو دا غوي خو خلافت په اسلام کې نو دغه اسلامي خلافت د لاندې بیا دوی راغل د کندهار په لور او دغه ګنداریانو سره هم ګډوډ شو نو چرته تور او چرته زور او چرته دوسته او چرته دا په دې طریقه باندې د دې ولر سره بیا غوی هم زه شوی دی خپل کې سره رښتې شوی دی او ګندارا چې کله اسلام قبول کړو او کندهار د مسلمان وړمبی تاسو خبره کوله د خاخمشي نو هغه خو ډیر لوی مورخ دی خو دلته دا ویل کیږي چې د مسلمان پښتانه وړمبنه مرکز چې دی اغا کندهار دی نو دا کندهار خو دا ټول او دغه ورځونه ویل شي چې د افغان په نامه دا کام د تاریخ په نوی سفر روانېږي افغان باندې موږ بحث کړی اپاګانو ابګانو دا کسی موږ مخکې کړی وی کنه تاسو د اصل نسل باندې کومې خبرې کولې نو دغه اغا تهذیبي تمدني آثار وړاندې چې موږ بیا ګورو نو د افغان په نوم باندې دا کوم د تاریخ یو نوی سفر شروع کوي نو کچري موږ دا اومنو نو بیا د افغان په اصل کې د يهودو پارسيانو د عربو د نسلونو اثرات هم ښکاري چې دا ویل کیږي چې کم دلته کې موږ سره ترين دي ابدالي دي او شيراني قبيله پکې راځي او بیا د ګنداريانو لخوا چې کم په دغه حساب ویل کیږي تاریخ لوی شه ده خو په دغه حساب چې ویل کیږي نو بیا پای کې سبزي مومن ګګیانی ترکلانی داوزی خلیل میمنزی او شینواری هم پکې شمار کې دي شینو دا زور ریسرچ ده او څنګه تاسو وی چې دغه منشي په دور کې بیا د سرحدونو ټاکلې کیږي او دلته کې یو ریسرچ دا هم ده ما چې تاسو ته په سرسری انداز کې وړاندې
هم پدی باندې خپل بحث چي هغه ته دوام ورکو خو یو ورشن دماغلو د مینا پس مونږ اوریدونکو ته وایي چې زموږ ټلیفون لاین تاسو ته خلاص دي که تاسو د ډاکټر سیمن ټلیفون باندې سپوښتنه کوئ تاسو هم را سره پکې برخه اخستې شئ را سره اوسئ
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ
گران اوریدونکو یو ځل بیا درته د ډیو ریډیو په بل ډیو پروګرام کې په خیر راغلی ویم او د پښتنو په تاریخ باندې د پښتنو په اصل نسل باندې مونږ نن دغه موضوع بیا هم په مخ کې بوزو ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب زموږ سره ملمه دی تاسو چې کوم اوریدونکو زموږ سره د شروع نه ملګری تاسو د هغه خبرې واوریدئ او زموږ سره د کورمن ډاکټر سره یو ټلیفون راغلی وخت یو ټلیفون مو قطه شو زه بخنه غواړم موبایل والا او عبد الله دی د کورمن ایجنسی نه عبد الله په خیر
مو ډاکټر سره تاندې په احترام سره سلام علیکم
و علیکم سلام
به راسته ما ډاکټر سره نه پښتنه نه چې تاسو خو دا بس کوي کنه چې را پښتنه د کوم نسل نه دی اریا اریا نسل نه دی څوک چې بنی اسرائیل دین سن دی نو زه ډاکټر سم نه ماش په مختصره الفاظ کې دا پښتنه ده چې دې پښتنو باندې کې د خوشحال بابا سنځریا دا هغه سنځریا پېښ کړی دا د مې نظریا په سی ډاکټر سره ولا وړم مهرباني
مهرباني ډاکټر صاحب یو پښتنه وبلم والو بیا تاسو ته جواب وای تاسو خو دغه پښتنه ووري دا دا عمر خان دې زموږ سره ډیر اسماعیل خان نه د سو پروګرامونو نه خور کوشش کی خو عمر خان په خیر
السلام علیکم بیروز خان
و علیکم السلام
ا دته له خو ملمت سلامونه او بل زه د پروګرام باندې تاسو مبارکي درکو چې تاسو دومره خپل پروګرام د زمونږ د لپاره کوي زه دا سټیکي ما سره نشته چې تاسو ته وایي
خوشاله
زه په ټول پښتنو باندې موږ باندې احسان دي تاسو
ډاکټر صاحب ته د ټول دغه موږ ډاکټر صاحب ته ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب ته ورکو چې هغه په نیمه خوله باندې منتظم تیار کی او هغه چې خدای ولا کوم علم ورکړي دا غواړي چې خپل خلکو ته یعنی نقل کی زه دا غوي
بالکل هغه یو اغه خو یو زلند ستوري دی واقعي هغه خو زه د پښتو یو زلند ستوري دی د ډاکټر صاحب
مانه مانه کو پښتنه خلري نه ریڈیو ته اگدا عادل کاکر دې زم سره عادل کاکر سه په خیر او د کوم سیمه نه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما ژغ سم درځي؟
بالکل سا ژغ صحیح راځي. ما درته په خیر اغلی و.
زما عادل کاکر ته یو څه غوښمه سمباله زما پښتنه دا چې دلته زما فلم پښتونخوا کې عام خاص دا خبر مشهور چې پښتانه په دوه پلاره وشل کې غلجی درانی. نو دا خبر خو زما په پوی باندې ترې واده پورې غلطه ده. نو کدا چې راته سرګند کې راوښه استي چې دا پښتانه تر معلومه ده پوی په څو پلاره وشل کې او کوم غټي سره کبیلې دي.
سم ده. دا ډاکټر صاحب جواب ته بتاسو غوږ کېږ دی. ډېره مننه. د دې نه پس بیا نور که ټلیفون راځي مو والو ډاکټر صاحب زما یک تاسو ته سپارم دغه پوښتنې خو مهم وي.
هغه وړمګی پوښتنه چې وانه پای باندې خو تېرو پروګرامونو کې بار شوی و چې خوشحال خان خټک دغه نه پس تر وخت پورې دا نظریه عامه وه چې پښتانه بني اسرائیل دي. او پس چې بیا د ساینسي تحقیق دور راغی زمانه راغی وخت او د ژبې په بنیاد او داسې نور ژبني چې کوم شواهدونه هلته دی نتیجې ته خلک رسېدلي چې پښتانه آریا دي. نو اوس چې کومه اسټابلشډ قائمه نظریه ده د پښتنو د اصل نسل په باره کې نو هغه د آریا ده. نو د هغې خپل جوازونه او د هغې خپل هم اهمیت دی د بني اسرائیل د نظریې او د آریا د نظریې خپل دغه دی. خو دا خبره خوشي وي خو د دې ملګري چې کوم سوال وکړو نو دا یو مقامي سوالونه راشي دا د دوی د غلجیانو خبره وکړه. نو مونږ دې نه مخکې اوس یو څو لنډې خبرو کې هغه خاکه راخلی که نه د پښتنو د تاریخ هغه یو چې څنګه راغلي نو دی کې به مونږ بیا راتلو لسمه صدی عیسوی کې چې په هندوستان د سبکتګین کومې حملې کې دی او دغه چې سبکتګین خو ترک په اصل باندې نو دغه د سبکتګین د حملو له امله زنه ترکی قبیلې چې دي نو هغه د هم پښتونخوا ته راګډېږي. او د پښتونخوا اصلي وګړي چې کم دي هغه د پښتنو سره شاملېږي. خو بیا په یو لسمه صدی کې چې کله محمود غزنوي په هندوستان عملی کولی او ولس عملی کړی دا الغارونه کول نو دا بیا داسې کیسه وشوه چې دا کوم بادر تورباز جنگیالی و کنه نو هغه د پښتنو د غلجیانو قبیله وه. دا اوریدل پکار دی دغه غلجیان چې دي د غلجیانو ذکر وکړو نو هغه په نورو حوالو باندې د دوو پلارانو خبر رسی هغه یو بله موضوع ده. خو زه به تاسو بیایم چې غلجیان خالص پیور پښتانه دي د پښتنو قبیله ده. اوس دې کې غلط فهمي دا پیدا شوه چې دا غنی خلکو دا وګڼل چې غلجی شاید چې ترک قبیله ده. یعنی د دې ملګری سوال ته پکې هم اشاره ده. نو دا یو غلط فهمي وه ځکه چې خلجی ورته وویل شول په هندوستان کې غلجی ته خلجی وویل شو او خلج به هلته هم یو ځای یو خلجی قبیله چې کومه ده خلجی په د دې معنی په ترکی ژبه کې د توریالی او د جنگیالی ده. نو داسې محمود غزنوی هم نیم ترک او نیم پښتون یادېږي. یعنی یا د مور طرف نه یا د پلار طرف نه. نو د دې ملګري د سوال په دې کې دغه وی په بهر حال لنډ خبره دا ده چې دا غزنی چې کم دی دا خو د پښتنو خاوره ده. د محمود غزنوی یادېږي په تاریخ کې. نو غزنی پیور د پښتنو خار دی اوس هم په افغانستان کې. او چې کله دوی د جلال آباد او د کلات ترمنځ علاقه ونیوله نو داسې خواره شو مشرق او مغرب په لورې. نو دا هم ویل کېږي چې عمدا محمود غزنوي یا دغه غزنویان وو چې یعنی محمود غزنوي به یاد کړو چې محمود غزنوي په اول ځل باندې اپریدی قبیله چې دا نو دا اسلام ته هغه راړولې وه. یعنی اپریدیان د پښتنو قبیله ده خو چې دا چا مسلمانان کړي دي په دغه دور کې نو هغه محمود غزنوي یادولې کېږي. او بیا دغه سه د محمود غزنوي سره د سلیمان د غرونو پښتانه هم ملګري کېږي. د سلیمان د غره پښتانه مونږ ویلو چې سلیمان خو يهودي نوم دی او په دغه حساب باندې داسې ډېرې نورې نښې مخې شته. خو به هر حال هغه بحث یا تیر دی یا به بیا چېرې راشي نو دغه د کسې دغه یا د سلیمان دغه پښتانه د محمود غزنوی سره ملګری شول او دا یعنی د غرونو پښتانه دي کنه. نو دغه د پښتونخوا پښتانه چې کله د محمود غزنوی سره هندستان ته لاړل او الته کې چې کوم علاقې فتح کړی وي نیولې وي هغه کې آبادیدل شروع شو نو دا خلق پکې هم موږ زکه ویلې چې دا د روح نه تلیو نو زکه هغه ته روحیلا وې. او بیا دا چې ورو ورو په هند کې تاسو ټول ته پته ده چې د ایواد سره نږدې ایواد الته کې یو خار ده ایواد سره نږدې روحیل کڼ په نوم باندې یو آبادی ده او دا خالص د پښتنو آباد کړي علاقه ده. نو دا خو مونږ دا خبر بیا د دې نه چې مخکې تیر شو دوی هغه چې دوه پلار دي یو غلجی یاد کو یا دغه یاد
درانه هو
د دې دا په دغه علاقه په دغه سیمه باندې درانیان دي یا غلجیان دي چې کم درانیان په اصل کې ابدالیان دي مونږ تیر دا کې ذکر وکړو دغه د کندهار او دغه ځکه چې کوم رمبه سلطنت آبادی درانیان او د درانیانو کم خو خصلت نو دوی سره لګیدلې قبیله بیا د غلجانو ده. نو شاید په مقامی تور باندې کنه چې سړی د چا د توري د مړانې د شجاعت یا د سبل خو خصلت ذکر کوي نو دا قسم خبره کوي حالانکه چې دا یو مقامی مقوله ده مقامی خبره ده او عام پښتنو باندې نه صادقېږي. برخه دا خبره کوم بیا په مخ کې بوزو چې تاسو نو بیا راځي مونږ سره دولسم صدی یعنی دولسم صدی هجری کې محمود غزنوی راغې او هند ته لاړو دا ټولې کیسې وشوې. نو په دولسم صدی ایسوې کې د محمود غزنوی نه پس د غور پښتانه چې دي هغه هندستان ونیو. یعنی غور هم یو ولایت یو د پښتانه دي الته کې نو شهاب الدین غوري بلکې غوري خو زمونږ د میزایل نوم دی دلته نو اغا دغه د غور پښتنو هندستان ونیو او بیا هم دغه د غور یا د غوریانو د هندستان دغه زمانه وا چې د عربو نه د سیدانو کورنه د پښتنو زمکه ته راتلل شروع شو.
ډاکټر صاحب تاسو به کتلې ډاکټر صاحب دلته به یو دوا کالز نور مونږه خسته دي ځکه چې د دوی د کالز غواړي زمونږه اوریدونکو چې تاسو نه هم د خبرو ته پوښتنو جوابونه شیرعلی کاکړ دی د ژوبنه. شیرعلی کاکړ سه په خیر او لنډه پښتنه کوي. هلو
السلام علیکم.
و علیکم السلام. کاکړ صاحب تاسو आवाज ایکو کیږي تاسو خپل خبره وکي.
ما ول د ډاکټر صاحب زخم مفصل نه دا چې دا پښتو زب اول وار لکه مزه د خرش رسوي کیدله.
ها خ تاسو ورته بیا وکي د جواب ته. ها او لیاقت توري صاحب دې لپاره شنان لیاقت توري په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رجولی شو خاطر تا د مینې ډاکټر سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډیر مننه خوشاله.
دا یمخ دوه ته ملومیږي دا باندې ته کسې نه چې موږ دوه سړی ته ملوم چې دا دوه دي. کایو نیم دوه ارتي سړای بو هغه تاریخ کې کسې چې خلکې دوه ته پوښور کې نه هغه تاریخ ته وکړي چې موږ لوکو نه د دوه ارتي کنه درتي تاریخ د خلکې دوه وای نه دي. نو رجولی شو خاطر دې راخه خبر وکړل چې د کوم غټ عذيبو دی کله لول روغلل دوی چې هغه روغلل دی واجن دوی زول ازبوب جوړ شول چې د نن سبا یې مو کوڅو امیر خان صاحب دا خو یې زول نشي مخال لول د کوو. الو
هه ها واو ساس
مو مو چې د مخدال لول کوو دایم زول سبب جوړ نشي یو او دویمه د ایمو کوم سیاسي اړه غړې روانې دي او لکه اوس مو په افغانستان څو ټکو بیرسون څه د څلوي خپل هغه یو ویل انقلاب او بیا چې کارځای روغلو کړی ډیر ښه جنوب اشرف غنی غنی صاحب ته حوالہ کړو اقتدار او د ډاکټر عبدالله صحیح په کیسو په خبرو اترو دغه خلاصه کړه سیاسي جوړ جړای وشو اوس کسه کنه دا به مخکې په ګولیو کې دو افغانستان کې اوس لکه دا ګولۍ مونږ پاکستان طرف ته روانې دي لکه مونږ سیاست په بیا په ګولیو
باندې سمه ده خاص مونږ به د موضوع سره سم لاړ شو. ډاکټر صاحب د دې په تپوس کې یو برخه دغسې د زوال خبره که تاسو جواب ته وایو د هغې مخکې کاکړ صاحب وویل چې پښتو د ژبه د کومه ځای نه راغلې ده
او نو ژبې خو په دې باندې مونږ بحث شوی د ژبو خپل یو تاریخ دی او الله تعالی چې کله بني ادم را لېږو په دغه عقیده باندې مونږ خبرې کوو نو هغه بیا هر ولس هر قوم ته ژبه ورکړي خو که مونږ مادي نقطه نظر نه خبره کوو چې کومه ژبه څنګه پیدا شوه چېرته پیدا شوه ولې پیدا شوه نو د هغې خپل تاریخ شته دی. دې کې مختلفې نظریې دي بیا د لسانی ماهرینو یعنی په شروع کې بلا رنگا رنگ نمونه دي هغه ته هغه نظریې ورې کیږي خو زه به دا ووایم چې اسې هغه د ټوکو خبره به وکړو د زخی جب خو نه ده ځکه چې حمزه صاحب وایي چې زه به جنت ته د پښتو سره ځم خو که چېرې په دغه حساب باندې وي نو بیا خو دوه ژبې د ځمکې په مخ داسې دي چې هغه نه فنا کېدونکي دي یو پښتو یو عربي به خو دا اسې ما د ټوکو خبره وکړه. پښتو ژبه مونږ ویلي وو که په سنجیده لهجه کې خبره کوو چې د آریایي قومونو ژبه وه چې کوم دلته کې اوسېدل نو بیا ژوند وستا سکرت او دغه سي رومن چې کومې دي کومې آریایي ژبې دي نو هغه سلری نږدې او سډری نږدې او وستا او ژوند او دغه چې کوم دي دا سنسکرت واخو د دې خیان دي ګړې دي کېږي د پښتو ژبې نو د دنیا په یعنی اولنی سر کې چې کوم مونږ د ژبو تاریخ خبره کوو نو د تاریخ په شروع کې د پښتو ژبې وجود شته دی او بلخ باختر چې ورتوایي د مرکزی آسیا یا د افغانستان اوس هم خارونه دي مشهور تاریخي خارونه دي په بلخ باختر کې د ژبې شروع کړي دا رواج موندلی دی او بیا څنګه چې ژبې وخت پر وخت د هغې ګرامر هم راشي د هغې نور ترکیبونه هم راشي پای کې وقایب لري لغات هم پکې راشي دا ټول سیزونه د وخت سره سره د پښتو هم د وخت سره دغه شانتې مختلف د تر دې وخت پورې نو په دې سوال نو وخت هم د مونږ ټوپ وو د بل ملګري سوال ته چې پښتانه زوال سره مخ دي او کنه دي نو دا ډیره اهمه خبره ده په دې باندې شاید په تمام مرکو ته هم کوشش کړي نور خلک چې دا د پښتو یا د پښتنو د زوال حالت خو نه دی نن سبا چې شروع ده ځکه چې کومه دا خبره چرته مونږ کړي وا چې دا قومونه او ثقافتونه چې جوړیږي کنه نو دا په سوونو زرګونو کال اخلي نو سوونو زرګونو کالو نه پس یو ثقافت چې دی په وجود کې راشي نو دغه شان ثقافت چې وي د هغې زنقدن هم دومره لنډ نه وي کله چې د یو ثقافت د یو ژبې د قومیت د دې زنقدن په سوونو کالو باندې اوږدوي ورو ورو زنداسې ساوزي واغځنه مونږ چې کوم حالات ته ګورو د پښتو ژبې کوم حالت ته د پښتنو کوم شعور ته ګورو د خپل ژبې او د خپل کلچر او هغه سره د پښتنو چې تختې یا کوم سلوک ور سره شروع دي نو دا ټول خو د زوال نه کیږي خو هغه یو سیاسي اړیګړی ته یو تاریخي اشاره وکړه چې کله هم یو بادشاهت یا ډایناستي یا سلطنت چې دی ظلم تراشی یعنی یا په خپل ځان ظلم کوي یا په قومونو باندې ظلم کوي او علاوه ول او دا قسم خبره اغه یو کړي د انصاف لار پریدي او حضرت علي صاحب دا کول دی کنه چې یو ملک په کفر کې هو پاتې کېږي شي خو ظلم کې اغه نشي پاتې کېږي نو د پښتنو چې پښتانه دې لپاره چې مدار دي یا نه دي خو د پښتنو ځمکه خو دا کنه نو په دې ځمکه باندې چې دا څو روان دي سکیږي نو دا خو ښکارا د زوال نه دي د فنا په لورې باندې یو سفر دی.
ډاکټر صاحب تاسو چې څنګه ول خدای دی وکي پښتانه هم ټول انسانان دي د دغه ظلم او د دغه تیرونه راوباسي. زموږ سره یو اخیری کالر دی ځکه چې زموږ ډیر قوي اوریدونکو دی واغه په د پښتو ژبه باندې خپل هم ډیر تحقیق کوي شلمان د ملکن نه مرګره شوی دی. شلمان صاحب په خیر
شلمان
خټک ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام شلمان.
پټک سره دغه متصل ورسته بوزما دا دغه کوم دی تاریخ خانجانی او مغزانی افغانی کې د قیس عبد الرشید بابا د زامن دی سړبن او غرغشت او بیټ دې باندې زه لکه خبره کوم چې هر انساني نسل چې کوم دی په تاریخ کې دا دریو زامنو نه یادګار دی لکه د نوح علیه السلام درې زامن یادېږي سام حام یا فس د ابراهیم علیه السلام اسحاق اسماعیل او بنو قطوره د آدم علیه السلام قابیل حبیل او شیاس د زرتش درې زامنو ایست واستر او ون تر او هور چترا د سیتی چو د درې زامنو لیپکیوس اریوکولس او پولاکیس دا پریدون چې کوم دی تریوتو نه چوته وای دا اېد سورو جو سورو او سلامو د یونانیان یو نیکو دا غدری زامونو الونو ایولوس او ګوروس دا څنګه د هندي مذهب چې دی د دوی یو نیکو وس وت دا غدری زامونو یم منو او یمونا دا څنګه د اسلام کې د طلاق کې دینو دام په درې ځل وینا باندې واقع کیږي او مونږ چې بده څه واړو څه خبره مو پرونه مونږ وای چې دین دل حق او خدای حق نو دا د څه د دغه څه کوم دی دا نسونه دا د څه اتفاق ټول تر درو زامونو نه د کیږي دا څه خبره چې نو دی پښتنو ته چې بیا تاسو سره غل د اسلام کې راغلي درې درې کنه دا تاسو کو د زمانی کې دی دا
سلمان چې تاسو خبره بالکل صحیح ده یوازې د درو نه شروع کیږي نه هر بادشاہ تو هر کلچر چې جوړ شي نو د درو نسلونو نه پس د زوال په لور هم بیا ځي یعنی هر بادشاہ چې راغلی دی تاسو وګورئ اکثر ټول خو نشي ویلی خو اکثر چې کوم دی هغه یو نه شروع شي دویم ته پاتې شي دویم نه دریم ته د دریم نه پس بیا زوال شروع شي او هغه سیس ختم شي نو اوس یو نسل یا یو پوره قوم چې تاسو څنګه وایئ د پښتنو چې د درو زامنو نه شروع کیږي نو ډېر دا څه کوو چې بيسي بداسي خو اکثر په تاریخ کې دغه څه شوي تاسو چې څنګه مثال نو ورک چې یو درې مختلفه قبیلې جوړ شي بیا درې مختلف قومونه جوړ شي او بیا هغه خوريږي دغه شان د پدرو در باندې او وغیرہ وغیرہ خو خبره مونږ بداو کو چې تر څو پورې د غرغشت او بیٹن او سړبن دا نظریه ثبوت شوی نه وي او یا دا چې کوم دغه څه د درو چې کوم تاسو ذکر وکړو په تاریخ کې د مختلفو قومونو یا د وېد زامنو نه نو درې دا فدر چې ده کنه دا درې په ذات خود د دې ډېر لوی اهمیت ته اتمام حجت ته او یو چې د جفت عدد هم ده او بل په دې درې باندې ډېر زیات سيزونه په دې کائنات کې تر سره کیږي تاسو که خدای تعالی صفاتی نمونه روالې نه پائے کې اکثر پدرې او تور باندې مشتمل وي د تکمیل هم یو انصر پاکستان په دې درو کې نو دا یو خو د درې داشمه یا درې دا انسه چې دا د دې هم خپل د سوي صدا سي ځکه چې د انسو نه خو تاسو په کټري د لوی علم نه راوځي د شمیر نه هم د لوی علم نه راوځي د شمیر کې دي بیا څنګه په وړاندې دي نو زه خو په نشم ویلې په داوا نه په یقین ویلې شم چې کني دا به صحیح خو یو اتفاق ته بالا وی چې په بدرې کا سانداسې وي نو خو تاسو دومره ډېر مثالونه ورته د دنیا په مخ د بادشاہانو چې دا وي درې درې زامنو نو اوس دغه مثالونه پیدا چې دا تحقیق به کول غواړي چې په دغه درو کې آخر څه داسې برکت څه داسې معجزه او کرامت ته چې هغه نه نسلونه دوام اخلي یا په مخ کې دي خو یو خبره ده ما څنګه د اتمام حجت خبره وکړه راځي د طلاق خبره وکړه چې پدریم باندې پوخ شي هغه مکمل شي نو دا درې چې کومه انسان کنه دا د تکمیل یا د تکامل یا د بس یو حالت ده نو دا دا څه وشي چې دغه پورې ورسیږي هر یو شمیر هر یو سیز نو پس ته به خلک شمیر هم نه کنه خلک دا څه وی چې هر یو سیز یا درې مشران زامن چې وی تر هغه پورې خلک ذکر کوي دا هغه پس چې کوم د بیان ته ځکه چې د درو باندې سر تمام شي د دغه شمیر نو زموږ د خیال چې دا د درې خپل کمال دې زینتي غني داسې بنې.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب عمدل تب ورته نننې ورځ باندې ورته د پایټ کې ولګو د نن نن د پاره راتلم کې هفته به بیا که خیر وي. خپل اوردونکو ترازو د پروګرام وخت ختم دی، ستاسو سره بیا که خیر وي. همدغه شانتي ناسته کو ستاسو ډیره مننه. او ګران اوردونکو راتلون کې هفته به هم بیا په دې موضوع باندې زمونږ بحث روان وي. تر هغه پورې بدن نجات غواړو. شپه مو په خیر.